د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې په سیمه کې د سولې لپاره فضا بدله شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې عراقي قواوو د اسلامي دولت د ګروپ خلک د البغدادي د خارګوټینه ایستلې دي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمن مشل اوباما نن د الاباما په ایالت کې د سلما ښار ته سفر کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې دا اجماع شوې ده چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ضروری دي. او د زابل اوسیدونکو ویلي دي چې د بشري حقوقو د سارنې راپورت د دوی ستونزې حل نه بلکې زیاتې کړي دي. د دې او نورو مسلو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس د شنبه په ورځ د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې پنځمې تقنینی غونډه پرانستله. جمهور رئیس په دې مناسبت وینا کې د ملي یووالي د حکومت په پروګرامونو او اجراءاتو وغږېدی. هغوی ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتونو وروسته اکثره وسلوالې ډلې د ډیورند کرښې دې خواته راوښتې دي. جمهور رئیس غنی ویل موږ د ملي وحدت د فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د صحیح درک په اساس د منطقې د اسلامي هیوادونو او په نړیواله سطحه د یو ابتکار په عملي کېدو لاس پورې کړی دی او د یو باثباته افغانستان لپاره چې په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي بلل کېږي د ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو په سطحه یو غونډه جوړوو. جمهور رئیس غنی ویل چې چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، ترکیه او آذربایجان په دغه غونډه کې شامل دي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه له دې هر یو هیواد سره زموږ مناسبات د ګټو او مشترکو ګواښونو د تحلیل پر اساس برقرار دي. افغانستان ته د نیابتي جنگ د میدان په سترګه نه بلکې د آسیا د اقتصادي او ترانزیتي څلولارې او د تعاون د مرکز په سترګه وکتل سي. جمهور رئیس غنی په ټینګار وویل چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس کې دي. د خبرونو وروسته په دې اړه بشپړ رپورټ لرو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمن مشل اوباما د نجونو د ښوونې او روزنې لپاره یو نوی ابتکار پیل کوي. جمهور رئیس اوباما وایي چې دغه مسله ورته ډیره مهمه ده. د دې نوي ابتکار نوم دی نجونې پرېږدي چې زده کړه وکړي، او هدف یې دا دی چې د نجونو سره د نړۍ په ګډ ګډ کې مرسته وشي چې ښوونځیو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي. جمهور رئیس اوباما نن د شنبه په ورځ په خپل هفته ییزې وینا کې ویلي دي په نړۍ کې 2.5 میلیونه ښځې چې باید ښوونځیو ته ولاړ شي ښوونځیو ته نشي تللی. جمهور رئیس اوباما وویل چې ښوونځیو ته د نجونو د نه ورتګ مسله مختلف عوامل لري چې د یرغمل کېدو خطر، د ژوبلېدو خطر او حتی د وژل کېدو خطر پکې دی. جمهور رئیس زیاته کړه چې دا ډېر ستر خطرونه دي. جمهور رئیس اوباما ویلي دي هر هیواد چې غواړي د امریکا سره په دې برخه کې ملګرتیا وکړي باید په ښوونځیو کې د نجونو د زیاتولو لپاره جدي کوششونه وکړي.
د روسیې د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورچنکوف دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې روسیې دوه تنه چې ګمان کېږي مخالف رهبر بوریس نمیتسوف یې وژلی دي نیولي دي. بورچنکوف نن د شنبه په ورځ وویل چې دغه دوه تنه انزور ګوباشیف او زور دادایوف د قفقاز د شمالي سیمې اوسیدونکي دي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ. دا لانه د څرګنده چې دغه دوه مشکوک کسان په دې تور بندیان شوي دي چې نمیتسوف یې ویشتل یا وژلی دي او که نه. نمیتسوف یو هفته مخکې وویشتل سو. یو ټوپکواله د فبروري په 28 د جمعې په ورځ نمیتسوف څلور ګولۍ وویشتي. نمیتسوف او یو همکار د کرملین لږ لیري د مسکو د سیند د پاسه پر یو پله باندې تیرېدل چې وویشتل سول، خو د هغه ملګری بچ سوله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنی سپا دولس سوا شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې عراقي قواو د اسلامي دولت د ګروپ خلک د البغدادي د خارګوټي نه ایستلی دي. دغه خارګوټي هغې عسکري اډې ته نږدې دی چې د امریکا قواو هلته عراقیان روزي. د عراق او امریکا ګډې قوې د جمعې په ورځ وویل چې عراقي قواو او قبایلي جګړه مارانو د انبار سیمه د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیخي پاکه کړې ده او د پولیسو ماموریت او د فرات د سیند اخوا درې پلونه یې بیرته نیولې دي. جګړه مارانو دغه پلونه د سپتمبر د میاشتې راهیسې نیولې دي. بل پلو د امریکا عالي رتبه نظامي صاحب منصب پرون وویل چې په عراق کې د ایران نفوس چې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي اندېښمن کړی دی. جنرال مارتن ډیمسي د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس په خپلې دغې اندېښنې باندې په الوتکه کې چې بحرین او عراق ته روانو د خبریالانو سره غږېدلی دی.
عیني شاهدان وایي چې د بوکو حرام وسله والو نن د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میداګوري کې چې د بوکو حرام وسله والو یو قوي مرکز ګڼل کیږي تازه حمله کړې ده. رپورټونه وایي چې نن د شنبې په ورځ په دغه ښارګوټي کې درې چاودنې وسوې. لږ تر لږه لس کسه پکښې ووژل شول. چاودنه په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه وسوه. یو ځانمرګ برید کوونکي خپل موټر ته چې بمونه پکښې وه انفجار ورکړي. بل بم په یو تجارتي سیمه کې چاودلی دی. د امریکا ژا خبریال وایي یوه ډله ځوانانو لویې لارې بندې کړې دي. موټر نه پرېږدي چې تیر سي او خلک یې ورخطا کړي دي. پرون د نایجیریا نه رسېدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د بوکو حرام وسلوالو په ګوزا کې چې د دې ډلې سنګر دي راټول سوي دي او د نورو ځایونو نه یې د تقویې دپاره قواوې راغوښتې دي.
د مالی د پولیسو مامورینو ویلي دي چې وسلوالو نن د مالی په پایتخت کې په یو رستوران کې ډزې کړې دي. لږ تر لږه پنځه تنه یې وژلي او څو کسه نورې زخمي کړي دي. پولیسو دوه مشکوک کسان نیولي دي. خدای نه دی ویلي چې دا کسان څوک دي. د مالی دوه تنه یو فرانسوي او یو بلجیمی په بماکو کې د لاتیراسه رستوران کې د حمله کوونکو په ډزو کې وژل شوي دي. د پنځم وژل شوي سړي هویت نه دی څرګند شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په دې حق لا بیان خپور کړی دی او ویلی دی چې دا یو بې رحمانه حمله و. نوموړي زیاته کړې ده چې د فرانسې د سفارت او په مالی کې د فرانسې د نورو تاسیساتو امنیت ټینګ شوی دی. مالی د فرانسې پخوانی مستعمره ده. د بلجیم خارجه وزیر هم دغه حمله غندلې ده. سمدستي هیڅ د دې حملې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د مالی په شمال کې سیاسي ناکراری شته دی خو په پایتخت کې عموما کراري وي. د مالی حکومت د ملک په شمالي برخه کې د بیلتون غوښتونکو ډلو سره په دې ورځو کې د سولې مقدماتي موافقه لاسلیک کړې ده. خو د تاریخ یاغیانو ائتلاف د دې موافقې د امضا کېدو نه مخکې د سلام مشورو لپاره نور وخت غوښته دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما نن د الاباما په ایالت کې د سلما ښار ته سفر کوي. ښاغلی اوباما او کورنۍ غواړي چې د مدني حقوقو د نوزاد د دوو مهمو پرمختګونو په کلیزه کې برخه واخلي. اول به د سلما د مونګمري ښار کې د مارچ په 15مه کلیزه کې برخه واخلي. بیا به د رای ورکولو د حق د 15مه کلیزه پر منځولو کې برخه واخلي. جمهور رئیس اوباما به له خپلې کورنۍ سره د ملي رای ورکولو د حق په نامه میوزیم او انسټیټیوټ کې هم په یو غونډه کې برخه واخلي. پنځوس کاله مخکې هیچا هم د دې تصور نسو کولای چې یو افریقایي الاصل امریکایي به یو ورځ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس شي.
هغه امریکایي مبلغه چې تیره میاشت د نایجیریا په مرکزي سیمه کې یرغمل شوې وه آزاده شوې ده. په امریکا کې ډیره میتدس کلیسا وایي چې فلیس سورتر پرون د جمعې په ورځ د کلیسا مشرانو او مسؤولو چارواکو ته وسپارل شوه. سورتور د هو په نامه اکاډمۍ نه چې د ایمیرو رګو کې په ایالت کې واقع ده یرغمل شوې وه. هغې په دې سیمه کې د ماشومانو دپاره د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کوله. د هغې د خلاصون په بدل کې د پیسو غوښتنه شوې وه خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې پیسې ورکړ شوي او که نه. پولیسو ویلي دي چې دا د جنایي ډلو کار و. او د افریقایي اتحادیې رپورټ چې افشا شوی دی وایي چې د جنوبي سودان جمهور رئیس او د هغه اصلي رقیب باندې غږ شوی دی چې انتقالي حکومت دې نه جوړوي او دغه جنگ ځپلي ملک کنټرول دی اروپایي اتحاد ته وسپارل شي. د رویټرز خبري اژانس پرون د دغه رپورټ یو څه خبری خبری کړی دی چې د جنوبی سودان د 15 میاشتنی بحران د ختمولو لپاره د خبرو دا بل پړاو په اديس ابابا کې د سولې د موافقې نه پرته پای ته رسیدلی. د امریکا د خارجه وزارت نطاق میری حرف ویلی دی چې د جنوبی سودان رهبرانو بیا سره خبری کړی دی چې موافقې ته ورسیږي. هارفول په جنوبی سودان کې د روان بحران ولس په غم اخته کړی دی او بشری تباهی راوسته ده. میری ویل امریکا د سیاسي رهبریت نشتوالی چې په لوی لاس دغه بحران خلق کړی غندلې او اوس د اوزا په حق له ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کره کتنې ته انتظار ده. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن له نشریږي. د بشري حقوقو د سارنې د سازمان رپورت د زابل اوسیدونکو ته نورې ستونزې پیدا کړې دي. دا خبره د زابل اوسیدونکو کړې ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په نړیواله سطحه په دې مسلې باندې اجماع شوې ده چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل ضروري دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
افغانستان جمهور رئیس د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د 14مې دورې د 5م تکنینی کال د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د ملي یووالي د حکومت د کړنو او پروګرامونو په باب د څرګندونو په وخت ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو وروسته اکثر وسله والې ډلې د ډیورند د کرښې دی خواته اوریدو ته اړ شوي دي. جمهور رئیس غني ویل چې په داسې حساسو شرایطو او خطرناک ماحول کې د ملي یووالي حکومت کار پیل کړ.
موږ د ملي وحدت د فرمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د سم درک په اساس په منطقوي کچه او د اسلامي ودونو په کچه او نړیوال سطح د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخیست. د ګاونډي هیوادونو او اسلامي ملکونو په سطح د دې لیدلوري په اساس یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده چې باثبات افغانستان په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلید ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ترکیه او آذربایجان په دغه اجماع کې شامل دي.
له دغه هر هیواد سره زموږ مناسبات د ګټو ګټو او مشترک ګواښونو په باره کې د سم درک او تحلیل په اساس ولاړ دي. ان شاء الله موفق بسو چې افغانستان ته د نیابتي جنگ د میدان نه بلکې د آسیا د اقتصادي او ترانزیتي څلورلاري او د تاون د مرکز په سترګه وکتل شي.
جمهوریت غنی په ټینګار ویل چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس کې دی. جمهوریت اشرف غنی په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب هم خبرې وکړې. ویل چې کله چې نوی حکومت په کار پیل وکړ د بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت لیکت په سیمه کې دا تصور زیږولی و چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې ساتلو وړتیا نه لري. چې د جمهوریت غنی په وینا د همدې له امله په افغانستان کې جګړه نوره هم سخته شوه او د څو ولایتونو سکوت دپاره هڅې پیل شوې او په ښارونو کې تروریستي بریدونه زیات شول. جمهوریت غنی چې افغان امنیتي ځواکونو دښمن دا طرحه ناکامه کړه.
څرنګه چې امنیت زموږ د خلکو اصلي غوښتنه ده نو خپل شپېته فیصده وخت ملي امنیتي وضعیت کېدو ته ورکړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په قوت او چټکه توګه پریکړې کوي او ستراتیژیک سکوت په عمل کې قوت څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس د ولسي جرګې دې غونډې ته په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې د سولې په برخه کې په سیمه او اسلامي هیوادو کې چاپیریال بدل شوی دی چې ورسره په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو ډول مخته‌تانه هیله مندي زیږولې ده.
دا خبره باید یا په یاد اوساتو چې پایدار سولې ته رسیدل تدبیر ته ضرورت لري. ما د سولې په اړه یو لړ مشورتي ناست تر سره کړي او نورې مشورتي ناستې به په ضروره کوو، مخصوصا د ملي شورا له رهبری او غړو سره. د افغانستان خلک په یو خوله سوله غواړي. موږ اوس د قوت په دریس کې یو. زموږ قوت د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت له واحد موقفه سرچینه اخلي.
ښاغلی غنی ویل چې نه غواړي چې د افغانستان خلکو ته د سولې به د جګړې له بیا زیاته اوسي. جمهور رئیس غنی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په باب هم خبرې وکړې. د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د بهیر یادونه یې وکړه. ویل چې د پخپله د خلکو شکایتونه اوري. جمهور رئیس غنی ویل چې د خلکو شکایتونه د مستقیمې اړیکې او ټولنیزو رسنیو له لارې اوري او هڅه کوي چې د خلکو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جمهور رئیس غنی د وینا د مخه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خپله وینا کې د یو لړ مسلو یادونه وکړه چې د خاغلی ابراهیمی په وینا د حکومت عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. د ولسی جرګې رئیس ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او لا هم یو شمیر وزیران، د سترې محکمې یو شمیر غړي او اکثره والیان سرپرستان دي. همداشان ابراهیمی جمهور رئیس ویل چې وکیلان د اساسي قانون د غوښتنو له مخې په ټاکلې نیټه ټاکنې غواړي او هم په ټاکنې سیستم کې اصلاحات غواړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د زابل د ولایت اوسیدونکو ویلي دي چې د بشري حقوقو د سار د سازمان خپور شوی رپورت د دوی ستونزې حل نه بلکې لا زیاتې کړې دي. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی دی.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د روسي راپور په خبرګون کې د زابل ولسی مشرانو او ولایتي شورا په ګډه د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې یاد راپور بې پرې نه ګڼي او وایي چې د دې راپور تر شا د کورنیو او باندنیو ځانګړو کړیو لاس دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل روسي راپور کې د ملي امنیت د مخکنی عمومي رئیس اسد الله خالد په ګډون د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د جنوبي ولایت اپراتیپی رئیس جنرال عبدالرزاق او 15 تنه نور په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونکو بللي او له افغان دولت څخه د دوی د محاکمه غوښتنه کړې. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي چې د دې راپور په ترتیب کې په حکومت کې د نن ځینې کړي هم لاس لري او په لوی لاس د افغانانو ترمنځ بے باوري رامنځته کوي. د زیاتوی چې یادو سیرو د افغانستان د صوبات ساتنه کړي او د بهرني يرغل په وړاندې ل افغان خاور څخه دفاع ټول افغانانو ته سرګند ده.
دا چې مجاتلان ل عزیز لا کاروان، استاد عطا او وسد لا خالد، جنرال صاحب رازق خان، چې ټول افغانانو ته د دې کارمانی او د دې مړان او د دې خدمت د افغان خاور ته ثابت شوی دا د دې پر وړاندې ځینی خارجي کړي دي او ځینی زموږ په دولت کې ځینی کړي دي د سي جوړي او د بشر د حقوقو پاره تور لیس کی یاد بشر د حقوق سرغړونو په لیس کې راوستلی دي. دا نن د زابل ټول ولسونه د زابل کور ولایتي شورا تر غلي دي. زابل ولایتي شورا او د زابل ټول قومونه او ټول سپینځي په یوې اتفاق خپل आवाज راوچت کوي. نن د میډیا لاري او بل ورځ په مدني حرکتو باندې پیل وکړي.
په زابل کې مشهور جهادي سیرا سردار محمد غرنی وایي چې یاد کسان د افغانستان په پرمختګ کې د دوی لپاره د اتلانو حیثیت لري او د بشري حقوقو د څار د کمیسون راپور یو طرفه غني. د دی ولایت یو بل بانفوز اوسیدونکو عبد الله خان هوتکی بیا وایي چې د افغانستان په جنوب کې د ثبات او امنیت په ساتلو کې د جنرال عبدالرزاق هڅې او کوششونه ډیر باریز او جواد دي. نو موري زیاتوي چې د بشري حقوقو د څار د کمیسون تازه خبر سوی راپور په دی هیواد کې د افغانانو ترمنځ بے باوري او نورو سنځو ته لمن وهي.
د زابل د ټول قومونو سپیمجری ولما او مجاهدین دا ټول سره راټول شوی دي. دلته دغه پرسنوي کې او د رادیوګان له طریقې او سی یو اتامه بندر ده، یو اسد الله خالد ده، یو جنرال رازق ده. دغه زمر د افغانستان یو واسطه ده. دا موږ ملي اتلان بولو
او یو تعداد خارجي الکی دي چې افغانستان نه غواړي چې نور افغانستان پیشرفت وکړي. په افغانستان کې آرام آرامي راشي. غواړي چې بل دوم جنگ یا دریم جنگ ته لمن ووي. موږ دا په کلکو الفاظو دا غندو. جنرال رازق موږ یو سرمایه ده.
تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم د خپور سوي راپور په باب ویلي چې نننی افغانستان او نړیوال سازمانونه یو د بل همکاري ته اړتیا لري او د یو بل په وړاندې باید ناسم تصویر خپور نکړي. نوموړي په سرګند توګه ویل چې یو شمیر معلوم الحاله کسان په دې سازمانونو کې نفوذ لري او د خپل شخصي اغرازو پر بنسټ هغه څه د راپور په نوم خپروي چې په ذهنونو کې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارت مرستیال سیمین حسن زاده غزل وایي چې د افغانستان په مطبوعاتو کې خزله هم خپل اصلي موقف ته نه دی رسیدلی. سیمین حسن زاده وایي ډیر زر به د ټولنیزو مطبوعاتو د فعالیت مقررات تصویب شي. په دې حق له خبریال بهار صابر رپورت را لېږلی دی.
میرمن سیمین حسن زاده غزل سمره رسنه داسې دي چې د میرمنو لخوا اداره کیږي، تاسو راجستر شوي؟
بله، څه د باندې 350 رادیوي او تلویزیونی رسنیو کې، رادیوګان او تلویزیونونو کې یوازې یو دیرش یا ممکن چې د دیرش نه تر 15 رسنې شته دي چې د غوی مسؤلان خزی دي. نو دا هم یو محدود دي توګه د خزو په باب خي.
د دې محدودیت دلیل تاسو په نظر سره؟
دلیل دا دی چې حتی پر رسنیو کې چې دوی په فرهنګي باسازي کې خپل ځان پیشګام غني هغه ځای کې هم دا نارینه چې دی نه غواړي چې د خزو له ظرفیتونو او توانمندۍ څخه په رسنیو په مدیریت او په رهبرۍ کې استفاده وکړي. هغه چې حتی مسؤلان دي او د قانون د پلي کولو کې دوی اساس رول لري هغه هم په ظاهر د خزو د ملاتړ یا د خزو د حقوق ملاتړ شعار دا یو هغه دی یو سمبولیک دی تر اوسه پورې بالکل دا عملي شوی نه دی. مادي امکانات دوی ته څوک نه ورکی یعنی خزو ته څوک توجه نه کوي.
خزو د دې ترڅنګ میرمن غزل آیا دا هم دی چې خزو په دې برخو کې خپل ورتیا ونه لري یا ورتیا وشته دی خو یو ډول توتريخواله د دوی مخه نیسي دا څنګه دی؟
بالکل دواړه مسلې یعنی یو لامل دی ولی د خزو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د اساسي ګامونو پورته شوی نه دی او شاید دا هغه مسله ده چې خزو مثلا اوس په رسنیو کې د مدیریت یا رهبری برخه کې شاید یعنی په ځینو مواردو کې نشي کولای چې دغه ورتیا ولري ولی په ځینو مواردو کې چې دوی ورتیا لري نو ملاتړ نه کیږي.
بله او تاسو د افغان دولت د یو چارواکي په صفت چې په خپل عام یو میرمن یاست یا په داسې یو پوسټ کې کار کوي چې د افغانو خزو د فرهنګي ملاتړ نه تاسو ډیر څه کولای شئ سجمنې کوي د افغان میرمنو لپاره؟
زما ژمنه دا ده چې زه د ډلیزو رسنیو للارې غواړم چې یو همګانی یو ملی خوځښت را وپاڅیږي جوړ شي. زما هڅه دا ده چې زه د رسنیو له لارې د هغوی سره په ملګرتیا د هغوی سره په همکاري او د هغوی پام د قانون په تطبیق کې هڅه وکاندم چې د ښځو مسأله محتوایی حل لاره پیدا کړي یعنی د محتوایی پلوه د هغوی د ظرفیت د لوړاوي په برخه کې د هغوی د توانمندۍ په خودلو کې د رسنۍ تر اوسه پورې کوم مهم کار نه دی کړی. دوی باید اساسي کار وکړي د فرهنګ په تغییر او بدلون کې او د ټولنې د ذهنیت او لیدلوري بدلولو کې د خزو په باب رسنۍ حتی کولای شي چې له علماو څخه استفاده وکړي د متفکرینو او اندیشمندانو څخه استفاده وکړي او دا ټول یو ځای سره یعنی راټول شي. په دې صورت کې کولای شي چې مثلا رسنۍ یو فرهنګي انقلاب د خزو د وضعیت د بدلون په باب رامنځته کړي.
تاسو د افغانستان پر رسنیو کې د میرمنو ځای څنګه ارزوئ؟
د خزو ونډه په هماغه جوش او خروج له دیارلس مخ کې پیل شوی وو اوس داسې معلومیږي چې دا په کمرنګ کې شاید د امنیتي مشکلات په ځینو ولایتونو کې په ځینو سیمو کې او ځینې جنسیتي چلندونه او ځینې تعصبي لیتوګې د ښځو د فعال ونډه د فعال ونډه په وړاندې دا زمينه برابر کړې ده یا لامل شوې دي چې ځینې کورنۍ دا علاقه ونخې چې دوغوي ځوانې پیغلې د پرسنوي کې کار وکړي او همدارنګه دا د قانون نشټوالی چې د حمایتي قانون د خبريالو خزو په حق لا کمزوري وو یا اصلا نو اوس ان شاء الله چې په ډېر ژر وخت کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت په باب دغه مقرره کله چې دا تصویب شي ان شاء الله چې دا د شغلي مسؤلیت په برخه کې ځینې چلندونه او مشکلات چې زموږ خبريالان په تیر بیا دا خبريال خزه میرمن لري دا ان شاء الله چې آوار شي.
یعنی میرمن غزر تاسو یا د افغان دولت پروګرامونه به په همدې اړه سي
زموږ هڅه په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې دا دی چې موږ له رسنیو څخه په همکاري او همغږي کې دوغوي نه وغواړو چې دا زموږ قوانين چې دي د اساسي قانون چې د ازادي بیان ملاتړ دي او د همګاني رسنیو د دغه قانون چې ټول معیارونه یعنی نشراتي معیارونه هغه مسایل چې په نشراتو کې باید په پام کې ونیسي دوی مجاب کړو چې دا بمدغه معیار باندې دوی کار وکړي دوی دغه قدرتمن رول ته باید توجه وکړي او باستاو ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
مسافر شنا نغلو زبای ټوله نخو تا وچم مسافر تلی درج گن شما گلمن نشه زسل گونی ولی او ما مختم مغورا کافر شوی سم مسافر جانان په خدای سپار لیا ما ویلم جشن دے جانا نا پٹکے پسر کا لپٹا پسروں ما بل سے لن فریگ دا سو بد زلفی دخندا نخلاص ما اور نن بیا غما خام دے تو پاست منیر دا جرمنے ٹکارا زینا وقت ناس پخیم اور بیا ما خام براشی بیا ما خام براشی ولا پت ما چو برج مچا غست دینا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې پنځم تقنینی غونډه پرانسته. جمهور رئیس په دې مناسبت وینا کې د ملي یووالي د حکومت په پروګرامونو او اجراءاتو باندې وغږېده. جمهور رئیس غنی وویل چې چین، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ترکیه او آذربایجان په دې غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس غنی ویلي دي له هر یو هیواد سره زموږ مناسبات د ګډو ګټو او مشترکو ګواښونو د تحلیل په اساس برقرار دي. جمهور رئیس غنی په ټینګار وویل چې د عمل ابتکار د افغانانو په لاس دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما د نجونو د ښوونې او روزنې لپاره یو نوی ابتکار پیل کوي. جمهور رئیس ویلي دي چې دغه مسله ورته ډیره مهمه ده. اوباما نن د شنبې په ورځ په خپلې هفتیزې وینا کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2.5 میلیونه ښځې چې باید ښوونځیو ته ولاړ شي ښوونځیو ته نشي تللی. جمهور رئیس اوباما ویلي دي هر هیواد چې غواړي د امریکا سره په دې برخه کې ملګرتیا وکړي باید په ښوونځیو کې د نجونو د زیاتولو لپاره کوششونه وکړي. د روسیې د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بوتنیکوف دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې روسیې دوه تنه چې ګمان کیږي مخالف رهبر نیمتسوف وجلې دي نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې عراقي قواوو د اسلامي دولت د ګروپ خلک د البغدادي د خارګوټي نه ایستلې دي. دغه خارګوټي حق عسکري ادې ته نږدې دي چې د امریکا قواوې هلته عراقیان روزي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.